پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
موجب حبیب زایم د ازادي رادیو په دې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې په دې خبرونه کې اورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د غونډې د اجنډا جزئیات در سره شریکو د کندز پرونی په پاړه به دا اورې
انفجار مهیبی بود انفجار خیلی خطرناک بود
د کونر د سرکانو به ځای شوی مرسته غواړي
مال نم خلاص شو د بزون نم خلاص شو یک څه برک خره کنه شو یو
د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا اورې
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي
خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل
سلام د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي سپینې ماڼۍ د کندوز د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د امریکا ولسمشر هغو دوو خبریالانو ته چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده مبارکي ویلې بشپړ خبرونه د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي دا خبره دواړو لورو تایید کړي او ویلي دي چې دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي د طالبانو ویان ساحل شاهین اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې به هم دراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي یو امریکایي چارواکی هم دا خبر تایید کړی دی د چارواکی چې نه غوړي نومې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري اسوشیټیډ پرس ته وویل په نننیو خبرو کې به د امریکا استازي هڅه وکړي طالب مشران پر هغو ژمنو عمل ته وهڅوي چې د سولې په موافقه کې کړی وي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې دواړه لوري داسې یوه غونډه کوي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کندوز کې ځانوژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي دي د کندوز ښار د خاناباد بندر سیمې د سید آباد ګزر د شیاګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د شاوخوا 50 کسانو ژوند واخیست او لسګونه نور یې ټپیان کړل د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په کندوز کې له پرونۍ چاودنې وروسته په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
Obviously any loss is an enormous
خکاره خبره ده چې هر انساني زیان ستر دی لویا ټراجيډي ده او موږ له هغه کورنو سره چې عزیزان یې وژل شوی دي د زړه له تله خواخوږي لرو موږ به هڅه وکړو خپل هغه شریکان چې په افغانستان کې لمون سره درېدلی او غواړي چې وزي له افغانستان نو باسو
د کندوز د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلای او ویلي دي چې دا ځان مرګی برید یو اویغور مسلمان کړی وو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي سرګی لاوروف پرون د تلې په شپاړسمه د اروپا د کسب و کار د سازمان له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي لاوروف ټینګار وکړ چې روسیا پر افغانستان د احتمالي حمله لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې ښایي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې تروریستي حمله وشي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي په پام کې د چا غونډه د اکتوبر په شلمه په مسکو کې جوړه شي لازادي رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن روس خبريال دیمیتری موراتوف او فلیپیني خبريال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه دا دوه خبريالان چې د بیان د ازادۍ د ودی لپاره هڅې کړې دي پرون جمعه د 2020 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویل موراتوف او رایسا پرته لدی چې ستړي شي او وویریږي د حقایقو د موندلو لاټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کولو لپاره هڅه کړې او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره یې کار کړی دی. 55 کلن موراتوف د نووایا ګازیتا ورځپاڼې له مؤسسانو او له 23 کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 55 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د سی ان ان د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. انګلا مرکل چې د جرمني د صدراعظم په توګه یې دنده پای ته رسېدلې ده نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د دې سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ او صدراعظم نفتالی بنت سره وګوري. اسرائیل ته د میرمن مرکل سفر لومړی په اګست میاشت کې پلان شوی و، خو د افغانستان د جریاناتو له کبله دا سفر کنسل شو. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې انتخاب شوی حکومت ډېر ژر د چارو واګې ترلاسه کړي او د انګلا مرکل د کار اوږده موده پای ته ورسیږي. د خدای پامانۍ د سفرونو په لړ کې میرمن مرکل د تیرې اونۍ په پیل کې د پاپ د لیدو لپاره واتیکان ته ولاړه. او د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي. تر اوسه په روسیه کې د رسمي شمیرنو له مخې د کووید-19 د قربانیانو ټول شمیر له 214,000 اوښتی دی، خو ډېر څارونکي په دې باور دي چې په روسیه کې د دې ناروغۍ د قربانیانو اصلي شمیر تر دې لوړ دی.
لا ازادي راډیو نو مو خبرونه واوریدل. اوس هم د راپونو لړۍ ز موجب حبیب ځای درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو ایس ایډ استازي له طالبانو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
امریکای چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحده ایالاتونو د څوکونو له وټلو او پر کابل د طالبانو د سختري زړه لتر واکمنې دوه ورسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکای پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جوړپوري چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون ترناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي جوړ کړي. دې امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راوړو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنی نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. مشکره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپل اعمال ولري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحده ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز آژانس د امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغه امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریریچز خوشی کړي. مارک فریریچز د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترې تم شو. هغه وخت دا راپور نه خبره شوی وو چې دا امریکایي انجینر حقانی شبکې برمته کړی دی.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په یو جامع جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی بریډ تر سره شوی او په نتیجه کې یې نږدې 50 تنه وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جمعت کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې شپږ څلوېښت تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او یو سلو درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړي او ډیر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې لس پنځلس دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو ساحه مو کنټرول کړله. نو انشاءالله په دې پورې څډېرې روانې دي چې انشاءالله عامل به زر تر زره گرفتاره شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجی خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر سات نفر زخمي او شهید است. کله د سو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیانې روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو پنځلس کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون یې له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تیرې ورځې د ځان مرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د نابودۍ په موخه یې عملیات پیل کړي. د طالبانو له قوله یوازې تېر اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې پنځه ویشت غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د ځان مرګي برید مسؤلیت ومنه، چیرې چې له پنځوسو زیات کسان ووژل شول او نږدې یو سلو پنځوس نور ټپیان شول. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودینکو وایي چې شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
پخوانی ګواښ خو د یو نوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعایې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځان مرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و. د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نخه کړي او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار په مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. دغسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو د بیخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستي بریدونه او د پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات لپاره غواخته بلکې د طالبانو د بقا لپاره، د دوی د مشروعیت لپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم لپاره یو ستر غواخ بلل کیږي.
خغله همدم داعش ونړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټری د خغلی رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستي وضعیت ساري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د سرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې لمنځه وړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ل افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځن وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. جزئیات لا یوې دمې وروسته واوري. د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤول او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل اوس په اخیرو کې دوی ډېر علاقه مند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیکدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې تر لاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونې په تیر کول کې 2,00,000 to 3,00,000 دی په کې مات یو یس خلک په ځنګل کې او خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک شپږ ته زره ځنګل او خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تخرسی په یو لاک د دغه د واجن ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلويخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
موږ خپل برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې یې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده. فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسی، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوونه مخکې د کامیر هوایی شرکت د کارکونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال پاړه خبر شو، د هغه افغانانو پاړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیک د بهیر د رونټیا پاړه شکونه ډیر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلی او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوی په کوم هیوادونو کې چې وس میشتې د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځنګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستان وستلی دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلق د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواد وباسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند لا چپری او نورو سیمو راکړه شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دی رسیدلې. د کډوالو په برخه کې تردمه کوم ځانګړې مرستې نه دي تر سره شوی. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیری چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته هم اړ شوي دي. جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکي شپېته کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپېره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی، ورور او راکړي دا شل 5 ورځې وشوه دي. د توپونو نه بېخي مال نه هم خلاص شو، د بزو نه هم خلاص شو، هېڅ څه درک خرک هم نشته دی او نه د اتن څه درک لګي. وسله نه رسه نقدې شته چې څه شي دي، ځان نه وژو وخت پې تیر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله له خپل کور راوتلې او د مرستو غوښتنه کوي.
توپونه راکاډول شوي او موږ سره د مرستې وشي، موږ هیڅ خوراکي توګ آر سیستم محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توګ مرسته وشي، نور سرپنات شیم نشته دی، موږ سره باید ډېر زیاتې مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویرې یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاروي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کومې مرستې چې راځي هغه هم نورو خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کم چې دا د سرکانو له سوالې مهاجرین دي، دا شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او دا غینه به کور شوې دي. او کوم مواد تقسیم شوي او زمونږ غورونه خپه شوي په دینه په دیره خپه کیږي، نه ځکه دا د تیر شوی ادارې د طرف نه لیستونه دي او دا خلکو ولنې حق دی چې لایته خپل حق ورسیږي. او ان شاء الله اوس په اصله دا چې دا ستو خلکو ته کوم مواد ملاوي شي، نور چې کوم سیم به ته ټاکل کیږي، هغه به ګرځي څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غورونو کې دي، دا ټول به نمونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوی، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل پاړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. اوس ساعت 12:30 بجې شوې. احمد تکل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او د افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هیواده ووزي. دا خبره دواړو لورو تایید کړي او ویلي دي چې نننې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرونو ویل په کندوز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن، روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپیني خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلې. انګلا مرکل چې د جرمني د صدر اعظم په توګه د کار موده پای ته رسیدلې نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري او د روسي حکومت پر رسمي ډول د 24 ساعتونو پترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یش په ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کاروانګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمينه برابروو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بشتر شي مواد په قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جديده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شپه خانه تر راغله تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
روپۍ مې درکړې دي څه مفت مې نه وړي دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټر کټه شه.
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکو.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله وی خو په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سیوی نو لبلی خو بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. لدی بزګرو څخه جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپل پخو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د سارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډیر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي، نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت بزګر امان الله او ننګرهار ولایت ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کار خو مونږ ته هم معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکې به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لار کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار کې ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې دخیلې کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس پرېخته شوی دی ورنږدې دی سره کړ دی. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکی دی. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لاره د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پټاټې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي، خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه را رسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په 2-3 وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډیر شوي چې ډیره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي، ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشو وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو انشاءالله، چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو 2 فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د 3 فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بسترې کوي او د نشې پرې خودلو ته اړ کوي، خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلن ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرې خودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي، او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي؟ په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پریښودلو حالت ویلی سو؟
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي، او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض دی، د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تداوي شي. فامیلی د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شي چې دا نور هم مشکل ورته پیدا کړي. یو چرس مریض چې مثلا یو پوډر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پریښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده، په زور یې تنبیه کړی دی بستر کړي، نو دا ډېر نرمي کوي. بر علاوه د هغه رنج د مواد، ترک د موادو نه فامیلي پوهېدېږي، هغه مشکلاتو پوهېدېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی میو دفعه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زور تداوي، خصوصا هغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمینوي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد هم مسکي، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه نه وي، په زور بستري چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلفه. بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره، ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه ورکړي. تعقیبي برنامې په دې معنی کوم ستاندردونه چې دي، یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري چې دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست د هغه ورنه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خوالې مرې د ټول ارزیابي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهنن آماده وي، کله چې د په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د په زوره راوړي، یو فاصله، یو خلا ایجادېږي. یو خطر دې دی چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سبب چې د اوغدمن د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه لري، ولې چې څه لازم وو د ژوند مهارتونه، د تداوي مهارتونه، هغه د صحیح جلساتو کې اشتراک نه دی کړی، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي. دا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضی ده، مثلا یو نفر ملاریا، یو نفر مورقی، او ته لرګی ورپسې واخله د کور نه وباسي، دا څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګوره مریض مې دینه شي، ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکړي، زما ورزونه وکړي، دا کور نه مشړي. کله چې کور نه شړي، دو یو مقدار د مواد زیاتېږي، مثلا که یو ګرام مشکل، یو نیم ګرام، دوه ګرامه کې چې چانس د وفات، چانس د اووردوز یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي، کله چې دا کور نه وژړي، بل څوک دته ځای نه ورکړي، دا مجبور پول لاندې لاړ شي، پول لاندې چې لاړ شي دی بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثرې کېږي، هم د دې هغه برخورد متاثرې کېږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاط په باره کې نور خلکو نه اخلي، چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سبب باندې یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد شي چې هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده، ډېر ناوړه پایله لري، ډېر خطرناک پایله لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پریښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي. ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي، خصوصا هغه روغ دي کسان چې دغه مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد څکي، که چیرې په جیک دوز سره په زوره مریض بستر شي، امکان د دې لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي. بل زمینوي امراض مثلا تور زیړی ولري، سپین زیړی ولري، اچ آی وی ولري، که چیرې دفتن په زور بستر شي، جسمي نګانه ته به تاوانونه ورسي. بل هغه رواني بوده ده، که مریض چې بستر شي، هم جسمن هم روانن باید سره کار وشي. او په مخدره موادو کې یوازینی شی چې ډېر مؤثر او مثمر ده، د دې ذهن ته تغییر ورکول، ذهنن تداوي ته اماده کول ده. نو کله چې دا په زوره بستر شي، مواد به قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات چې دې ده په دفتن قطع کولو کې د کلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تجدید شي، بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنی چې د باندې څوک خبر نه وي چې دا معتاد ده، شفخانې ته لاړ شي وایي ولا چې دغه د فامیل لاړم په زور یې بستر کړم نور خلک هم راباندې خبر شو، دا هم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداویم شي هغه هم شي تر کلونو پورې دا له هرې نه وځي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پاتې کېږي. د مریضانو تداوی یو مسلسي شکل لري، په یو ځله د مسلس کې هغه تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور د نوشناسان دي، په یو ځله مسلس کې خپله مریض ده، په یو ځله کې خپل فامیلي ده، بال دینه چې د کور ته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي دا درې واړه ځلې د مسلس دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري چیرې په زوره بستر شي به مخکې ولې د مریض عدمه همکاري ده چې مریض درست همکاري ونه کو نو هغه یو ځله د مرض مسلس ضعیفېږي بېرته پرې راځي، دا بیخي یو روښانه حقیقت ده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي.
د نشئی موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی صفو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیرش کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په لومړی وختونو کې د نشې له ځانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد شو څو ځلې د نشې پریښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم شو. تا چې زبی هلال ولی او څنګه معتاد شو او د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
زمنګ یو دیوالو د خپل دغه تاریخ کې وهل چې کلمه دا ولي د مولدات شي دی و دا دغه شي دی او دغه څه کې سره مساره جرأت کرا او یا دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسرو وهل دغه شي استفاده کو سره موږ شي خبر چې موږ د احتیاط ته زو موږ په دې حالت رسیدو که څو خبرې دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره همن مې وسره وک چې کلمه دا وسره وک صاحب حال حال څو کال مې دا وهله هغه نه باڅ ګورم ما دغه دوست د غهیرین ته براو اوخته دی ته کله دا استفاده کما مزر استفاده ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپږو کال مې دا وسره وهله نور مې دامه ورکول هزار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه بیا مې چې کړو شپ خانه تر راغله تداوی مې وکړه بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه بیا مې تر کړه بیا مې وظیفه جوړ کړه بیا مې تر کړه یاره یو درې ځلی وظیفه پرې خوړه یو درې سرور پنځه ځلی تداوی شوی ما تقریبا 4000 روپۍ ما شروع ده سپورت به خیر رسیدګی مې نشو کولای نه مې ورکول نه رسیدګی ده ټول پر اندیا مواد تر نشي باندې تللې کور پیدا او چا ملي را ما در مرونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سر به برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د سې وای چې په اولين نفر کور کې زه ومه کور کې ما ته ماش را کا ورونه مې ماش را کا وې سم م کا وای کور کې کې نه وانان ته درڅ وای مې چې ما ورو لندن کې ده وای چې مې چې پوره کې ده ما ته ماش در کو 1000 روپے ماش را کا و نه نه کې ده بس د غلار سره واسو لار مور ټول ورونه نه بغه کېدل سره دا خود سی او شاید در نشه چې پیسې سنی غلا بکه کور شه بخرته هر څه بکه زه مجبور در لاس غلا وکم نو یو بل کار کو زاد نشي پیسې پیدا کوم یمنګ کور جوړوم ته موږ دا ټیګدار سړي سامان اخیسته کله بل 6 روپۍ نه و سامان و نیم باندې مې کم ما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 5000 نه دور کړه 5000 روپۍ پکور کې ما ګور ډیر شه خرڅ کړ اگر شاید اسی وقت برا آگئی چھے جب انہوں نے وطلب فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کا نا در پسی اسی وہ درگت آلگ بیا چھے ہوئی نسی
دا زہرو کاربان با دیخ پرونه کی دا نشی موادو ٹھول اڑخونه چیرل کی دی پیاد والا ری چھے دا پرونه دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک آو ٹویٹر بانده ہم آوری دلیشن
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشیل عمل درې ځله له وظیفې څخه شلل سوی دی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي خو څنګ ته ناست پر لیه له دې کاره منع کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبریږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده. ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې لا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همده موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګریټ بس کوه.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم. که په موټر کې سګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دي پوهوم، زه مې په موټر کې سګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني. ما ولې له سګریټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم.
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه یا د سګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا د لاړم، یو سګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته؟ بیا په دې یخ کې ګورو ته دوه ساعته وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټو خیر راغی.
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبۍ، تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.